ولی پس مونږ پارلمان کې ځای ونه لري. دغه حقوق ولی خزه خرڅ شي، خزه ته باید مهر ورکړل شي، خزه ته باید پلار میراث ورکړي، خدای خلک نه استفاده وکړي، خزه باید
میړه کوم حقوق ورکړ شي وي، کوم آزادانه کوږي ورکړ شي دي، کار کوي، دفتر کې، تعلیم کې، تحصیل کې، په کابینه کې هم شته. دا اوسنۍ وضعیت د قناعت وړ تاسو ته
زویم، دا اوسنۍ وضعیت خدای دا یو خپې شرفته، دا حقوق باید نور ورکړل شي، خو چوکاټ باید اسلامی وی.
یعنی چوکاټ باید اسلامی نه ده.
په اوسنی چوکاټ کې څه مشکلات شته؟ په اوسنی چوکاټ کې خامخا مشکلات شته. یعنی شرعي حجاب باید تطبیق شي، په مکاتبو کې باید کو ایجوکیشن یا یو ځای تعلیم د دې مخنیوي وشي، جلا جلا ځایونه، جلا جلا لیلیه غوته جوړ شي. دغه حقوق نه دی ورکل شوی، نو د تعلیم مکمل حقوق لري. خزه د خزه حیا او عزت باید وساتل شي، نه دا چې د خزه د حیا او د عزت سره لوبي وشي.
ورسته موضوع چې موږ غوړ تا سره مطرح کو، هغه د انتقالي عدالت غوښتنه ده، چې په دې تیر لس کلونو کې دا غوښتنه شوی چې جنگي جنایتکاران باید محاکمه شي. دې غوښتنې ته ستاسو څه ځواب ده؟
د جنگي جنایتکارانو لپاره باید داسې اختصاصي محاکم جوړ شي چې هغه اول تشخیص کړي چې جنگي جنایتکاران څوک دي. زه دانشم چې د تیرو کورنیو جګړو عوامل باید ولټول شي، چا کړي، چا پیل کړي، څنګه پیل شوي، په چا تحمیل شوي، کمې خواوې ورانې شوي، باید دا د پښتنه وشي. د دې پښتنه ضروري ده، دا د دې لپاره باید اختصاصي محاکم جوړ شي. دا فیصله زه نشم کولی.
په روانه جګړې کې هم له مختلفو لورو لخوا، د مخالفینو لخوا هم، په چاودنو کې او په حملو کې ملکي خلک وژل کیږي. د حزب اسلامي هم د ځینو مسؤلیتونو په غاړه اخلي چې په هغه کې ملکي خلک وژل شوي دي. دا جنگي جنایت بوله یو کنه؟
د ملکي خلکو وژل، په بازارونو کې انفجارات کول، په جمعاتونو کې، په مدارسو کې، په مکاتبو کې انفجارات کول، دا د اسلام له نقطې نظره، د قانون له نقطې نظره، چې هر څوک کوي، دا یو ناروا عمل ده او دا قابل مذمت عمل ده.
ورستی پښتنه د دولت د مصالح ځواکونو پر ضد دغه سي کړنې چې اوس کیږي، دا هم ناروا بولي؟
زه وایم چې دا جګړې باید پای ومومي. کله چې جګړه موجود وي، په جګړه کې مرګ ژوبل کیږي. زه وایم دا جګړه ولې مخنیوي نه کوو؟ د دې مخنیوي لارې شته. زه د دې یعنی لارې، اوس خو وخت کم دی، نشم ویلی. د دې لارې شته چې څنګه دې جګړو، څنګه موږ دې جګړو ته پای ټکی کیدو. موږ باید انعطاف وکړو، موږ باید تنازل وکړو. دا 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 دغه افغانانو منځ کې دا جګړې باید ختم شي. دا ورونه دي، دا مسلمانان دي، دا ټول د یو دین پیروان دي، د یو وطن اوسیدونکي دي. کچېرې دې زما د ملي اردو عسکر مري او کچېرې طالب مري، د دواړو مړی د افغاني مور کور ته ورځي، افغاني مور ور باندې ژاړي، نو باید دې جدا مخنیوي وشي.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید ښه وپېژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر ښه وپېژنئ.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه می ومنئ. ملي ګالري کله پرانستل سوی ده؟ څه ډول آثار نندارې ته پکې ایښي وي؟ د ملي موزیم او ملي آرشیف سره څه فرق لري؟ د نن خپرونه مو همدې مطالبو ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، ملي ګالری دیش کاله لمخه د اسمای غره له سهیلی لمنو سره په یو پخوانی تعمیر کې پرانستل شوې ده. لومړی آثار کم وو، تر 1300 کاله پورې شمیر 200 ته ورسیده. په ګالری کې معمولا د افغان انزورګرانو د انزورونو ځینې نمونې ساتل کیږي. میرمن صابره چې اوس د ملي ګالری مشره ده، د ګالری د سابقې په اړه وایي:
تعمیر تاریخی است و قدامت تاریخی از بیش.
ملی گالری یو خانه تاریخی تعمیر دی. دا تعمیر دی خاغلی غلام نبی خان چرخی کور و او شاوخوا سل کاله لمخه آباد شوی دی. لدی تعمیر په مختلفو وختونو کې کار اخیستل شوی. یو وخت د ځوانانو کلوب و، څه وخت سفارت و، خو په 1212 کال کې چې د گالری آمریت په فعالیت پیل وکړ گالری ته وسپارل شو. گالری هغه وخت د نندارې لپاره څه نه لرل. ځینې تابلوګانې له ارګ څخه ورته راوړي. ځینو سفارتونو د ګالری له آمریت سره مرسته وکړه. ورو ورو یې شمېر 200 تابلوګانو ته ورسید. بیا هم د مرستې او هڅې روانې وې. ګالری هم ځینې آثار په بیه راونیول چې تر 1200 کاله پورې شمېر 200 ته ورسېده. چې آثار ډېر شول هغه وخت په ګالری کې هنرمندانو ته خونې بیلې شوې، لکه د استاد غلام محمد میمنګي د آثارو سالون، د استاد عبدالغفور برښنا د آثارو برخه، د غوث الدین خان، خیر محمد خان یری، یوسف کوهزاد او همداسې بیا وروسته د معاصر هنرمندانو سالونونه هم جوړ شول، لکه د انځورګر صاحب او نورو ښاغلو.
د ګالری آثارو ته څه زیان اوښتی که یا او اوس څومره آثار لري؟
تا سالای 1371
ده گالری آثار تر 1300 کاله پورې ټول سلامت وو. روسه لغه چې اړدول پایل شو، ده آثار سمنیم لوټ شول. د طالبان په وخت کې ډیر تخریب هم شول چې موقت اداره رامنځته شوه، بیا هڅې پیل شوې دا د تر ننه پورې. اوس موږ شپږ سوه ډیر پاخه آثار لرو چې د هیواد د ډیرو نامتو انځورګرانو کار دی. څه پخواني دي، څه نوي دي. البته د بهرنیو هنرمندانو څو تابلوګانې هم شته.
گالری کومې څانګې لري؟
در گالری ملی فیلن
گالری مختلف برخی لري. چهار څنګه خپل دند لري. ځینې اداري کارونه کوي، یا برخه د زړو آثارو د ترمیم برخه ده، بلې د آثارو د ثبت ده، او یا برخه د رهنما برخه ده. چې زموږ د دې څنګه کارمندان له نندارچیانو سره مرسته کوي او هغوی ته د گالری د آثارو پر معلومات ورکوي.
میرمن صابره وایي چې ځینو کارونو ته نیت دی، خو تر هر څه لمخه باید دولت گالری ته یو نوی تعمیر جوړ کړي.
تعمیر گالری ملی
د گالری اوسنۍ تعمیر یو زور کور دی. تاسو پوهیږئ چې موږ دلته د نندارو د جوړولو لپاره لا مناسب ځای نه لرو. زه چې اوس نوی راغلی یم، نو هیله مې دا ده چې دولت یو گالری جوړ کړي. بل مې نیت دی چې د نوي هنرمندانو آثار گالری ته واخلم. موږ هر کال داسې یو هڅه کوو، خو متاسفانه گالری دومره بودیجه نه لري چې په لوړه بیه او ډېر قیمتي آثار واخلي. آثار یو کمیسیون غوره کوي. فرضاً موږ یوه تابلو چې 40 په شپېتو کې وي او د کمیسیون غړي خوښه کړي په 15000 افغانۍ رانیسو، چې دا ډېرې کمی دي. موږ لازمه بودیجه نه لرو. نیت مې دی که وسم کولای د هنرمندانو آثار چې له وطن نه بهر دي هغه بیرته وطن ته راوړم. مخصوصا د بهزاد صاحب آثار چې د میناتور شاهکارونه دي او موږ ډېر کم لرو. غوړم د دیکور او ترمیم برخه په پوه دروم چې مسلکي غړي ولرو. اوس باور وکړئ کوم آثار چې په خو تخریب شوی غو ته له ډاره لاس نشو ورولای چې نور هم خراب نشي. په ګالری کې اوس شپږ سوه تابلوګان شته چې روغنی، اوبلن، کولاژ، شبکه، میناتور او سوختکاري دا ټول آثار لرو.
د ګالری په اړه مو معلومات واورېدل. په ملي موزیم کې څه ډول آثار ساتل کیږي؟ دا به د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی راته ووایي.
تاسو بهتره معلومه ده چې د افغانستان ملي موزیم او ولایتي موزیمونه دا بنسټ د دې هغه آثار دي چې د لرغونپوهانو په واسطه د لرغونو ساحو نه د سروې او کیندنو په واسطه لاسته راځي، هغه ملي موزیم ته سپارل کیږي. او په زمین کې ولایتي موزیمونه چې موږ په ولایتو کې لرو، یعنی متاسفانه متعدد موزیمونه په افغانستان کې تر اوسه نشته. یوازې د لرغون پیژندنې موزیم ده چې ملي موزیم او ولایتي موزیمونه د دې بنسټ په اساس ایښودل شوي دي. او د ملي موزیم په څنګ کې موږ د اتنوګرافي دپارتمنت هم لرو، هغه چې د مختلفو اقوامو چې په دې خاوره کې ژوند کوي، د دوی هغه شیان چې دوی د پلرو نه نیکونو نه میراث پاتې شوي دي، هغه نخبه لکه لاسي صنایع او هغه د کور وسایل کله چې میراث پاتې کی یغه په دغه اتنوګرافي دپارټمنټ کې چې ملي موزیم کې هم ساتل کیږي، یو ځانګړی نندارتون لرو، دغه اثر هم موږ پیژنو. ملي موزیم تاسو ته به تر معلوم معلومه ده چې جنگونه په جریان کې لور شو، اما فعلا موږ یو ډیټابیس شروع کړی دی. دقیقه شایع کله دا ډیټابیس تکمیل شي هلته به لاسته راشي. اما دومره ویلی شم څلوېښت نه تر پنځوس زرو پارچو پورې آثار په ملي موزیم کې شته ده. کله چې دا پروسه تکمیل شي دقیقه شایع به موږ ته لاسته راوړو. کوم شی چې په ملي موزیم پورې اړه لري هغه لرغوني آثار دي چې د ځمکې خاوره د ځمکې لاندې نه هغه لاسته راځي، ولو په هره تاریخي دوره پورې اړه ولري. که دا د وطنوالو سره وي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د ملي موزیم اداره د دوی پر مخ پرانستې ده. که هغه شیان چې دوی سره دي دوی اهدا کړي له ملي موزیم ادارې ته وسپاري، له د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوی په نامه ثبتېږي. دا معنوي افتخار د دوی دپاره ده، او حتی که به ارزښت شی وي د قانون په رڼا کې دوی ته یو څه پاداش هم د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت لخوا دا پاداش هم ورکول کېږي.
عبدالرشید عثمانی په ملي آرشیف کې د خطي نسخو امر دی. دای براته وایي چې ملي آرشیف څو برخې او څومره آثار لري، او معمولا کوم آثار پکې ساتل کیږي؟
ملي آرشیف یو فرهنګي کنجینه ده. د موږ د افغانستان ټول هغه قلمي آثار او تاریخي سندونه په دې کې ساتل کیږي. دا دلته دوه عمده یا کلیدي بخشونه لري، چې امیرت اسناد تاریخي ده او امیرت خطي آثارو ده. په بخش د اسناد تاریخي کې مختلف تاریخي سندونه دي، چې دغه جمله نه مثلا فرمانونه دي د پخوانیو پادشاهانو، قبالجاتی، نکاح خاتونه دی، بنگلوتونه دی، او داس نور آثار دیسه په امیرت دی اسناد تاریخی کې ساتل کی. د خطي آثار په دغه امیرت کې لمغ سره تقریبا 9000 جلد قلبی کتابونه دی، خطاتونه دی، سه په مختلفو پیړیو پورې تړلې دی، وابسته دی، په مختلفو زبو باندې، په مختلفو خاتونو باندې، په مختلفو کاغذونو کې د مختلفو خطاتانو په واسطه دغه لیکل شوی دی. موږ دغه آثار په درې برخو باندې ویشلې دي، سه د تاریخي قدامت مخنه، منحصر په فرد پورې دي، او له نگاه د خطاتي او میناتوري. موږ سره ملي آرشیف کې هغه برخه کې سه اسنادونه دي، تقریبا موږ یو لکو 15000 قطعه اسناد تاریخي سندونه لرو. مثلا موږ په ملي آرشیف کې هغه نسخه یا هغه کتاب سه د 500 کالونه عمر کم وي، هغه ته موږ آرشیفي نسخه نه سو ویلای.
له ښاغلي عثماني څخه به د آرشیف د ځینو لرغونو آثارو په اړه هم واورو.
قدیمترین نسخه موږ سره په ملي آرشیف کې څو جزءه د قران عظیم شان دي، چې په کوفي خط باندې په د حسین په پوستکي کې لیکل شوی دي. د مولانا سیبی جامی سی په خپل نفات او نس مولانا سیبی جامی لیکلای ده. موحد اعظم د بدل سی فصل خطاب د خواجه محمد پارسا، کلیات غلام احمد طرزی، معزل النشاد مولا حسین وایز کشفی، او داسې نور نسخه دي چې خپل مؤلفینو لیکلي دي په خپل خطونه باندې. کلیات د بدل سی او داسې نور نسخه دي چې ډېر میناتوریګان لري او خاصه کتابونه دي.
خاغلی عثمانی وایي موږ پخوانی آثار په بیه هم اخلو.
موږ هر وخت د رادیو للارې نه، د تلویزیون للارې نه خلکو ته، هموطنانو ته اعلان کړی چې هر چا سره که قلمي آثاری مثال په توګه کتابونه وي موږ یې اخلو. ملي آرشیف ته راوړي، موږ په دغه په دوه هغه باندې اخلو. یو هغه تعداد کسان دي چې خپل آثار یا قلمي کتاب خرڅي په موږ باندې، موږ هغه د پیسو په مقابل کې اخلو او آرشیف ساتل کیږي. او یو تعداد خلک دي چې هغوی فرهنګ دوسته خلک دي، د خپل آرشیف سره مینه لري، هغوی موږ ته اهدا کوي ملي آرشیف کې سات.
ترنو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. کم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2 ویشت، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسه.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې